احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له اوو زرو زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1116 کسان کېږي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیات تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان مڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټوله نه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلي، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبانو له هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله چې زمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هېواد زمبابوې د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 500 لوبه تیره سیشن بیده باران لکبله مساوي شوی و. افغانستان تیره اونۍ وتوانید له زمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان له کوربه زمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې هم لري چې لومړی به د روانې پنجشنبې پر ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور حماس یرغمل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هېواد له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر په 8 په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هېواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. د دغه هېواد چارواکو دغه اقدامات محدود او لنډمهاله بللي چې په مرسته د اسرائیل سرحدونه خوندي شي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر ټول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کابل کندهار په لویه لار د روانې اونۍ د موټرو د ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایدامی وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د UNHCR دویان د څرګندونې لرو چې دا وایي راستانه شوي افغانان کارونو ته اړتیا لري. د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د لارې د رغېدو او پراخېدو په اړه به هم واوري او نن د پیوستون او زغم نړیواله ورځ ده.
وسیله ښه شی ده چې دوی کې اولاد ته، کورنۍ چیدونکو ته، هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړه شول. دا په وروستیو کلونو کې یوله ټولو خونړیو پیښو ګڼل کېږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافروړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبې ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوي ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ عامل ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پیښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي، یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي، د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي تر څو په راتلونکي کې د دغه غمجنو پیښونو مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سي ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې په ورستیو کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وسلۍ په افغانستان کې تر ډېره راستنې شوي او بې ځایه شوي کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د ژمي له راتګ سره د بې وسلۍ او بېکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونه څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وسلۍ تر کشر لاندې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بې وزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% یې د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
روزګار چې په افغانستان کې لویه ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هېواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاري فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو سار روز نن کې غریبي وشي 40 روپۍ ماخامه پوری وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. موږ بې وسه یو، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، 12 کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته. سار راوز ماخام پوری یا دې څلور روپۍ کلیه پاره زمونږ کې شي هم نشي. کور کې موږ څوک نشي، په څه پستیو کې هېڅ شی هم نشته.
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هېواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفحه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې خپرو هغه هلته اوریدل شي، او ویډیویي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کولی شي. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډولو لسالیو ترمنځ د 6 کیلومتر سړک ته پراخولو او بیا رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړې شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان لویدیځو دوه ولسوالیو دواب او منډول ترمنځ د 6 کیلومتر سړک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 6 کیلومتره اوږد سړک 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحه نه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به انشاءالله 6 متره به او خاص اساسي ډول به ترمیمیږي چې په هغې کې به واړه او غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم په هغې کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوي. د دواب او منډول ترمنځ سرک په غرونو کې بحل شوی چې ډېری ځایونه یې دوه یا درې متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدی شي. د سیمې اوسیدونکي به په یاده لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کېږي پرې خوښ دي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپېته کیلومتره سرک جوړېږي له خیره دی دوام د تر منډوله پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي نو دغه یا کوم ځای تنګ دي دا له خیره جوړېږي.
تا ډېر مشکلات حلېږي. اول به یو موټر راته بل به نشو تېرېدلی او ساحه به تنګ وه نو یو به وروسته ته بیا به ډېر ساحه کې لاره ورکوله نیمه ګنټه کې شل دقو کې یو موټر ته لاره ورکوله.
د لویدیځ نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتره وران ویجاړ او تنګ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کېږي چې د یاد غرني ولایت ګڼ سرکونه تنګ او کنډو کپر دي چې ډېری وخت ترافیکی پیخی را مستکیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی اوختو سبب کیگی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د بلجیم صدراعظم الکساندر دی کرووی اروپایی ټولنه په سوریه کې د قدرت د انتقال پر مهال د سوریې له نوي مشرتابه سره د حساب کتاب لپاره تماسونو ته اړتیا لري. دیکرو پرون پنجشنبه په بروکسل کې دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د ډسمبر میاشتې پر اتمه د بشار الاسد رژیم وپرځید او په سوریه کې واک د یوې افراطي ډلې په مشۍ د دولت وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورخی. حیات تحریر شام ډله چې تر ډېره د بشار الاسد د پرځولو مسؤوله ده وایي د سوریې د ټولو وګړیو استازي توپ کوي. د بلجیم صدراعظم ویلي اروپایي ټولنه چې کله تر ممکنه حده سوریې ته بشري مرستې برابروي باید د سوریې له نویو واکمنانو سره حساب کتاب هم وکړي. له کله چې بشار الاسد له واکه وپرځول شو د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه او اروپایي ټولنه پر دې بحث کوي چې له حیات تحریر شام ډلې سره څه ډول تعامل وکړي. ملګري ملتونه دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیز کړی دی. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم علت پیوستون او یووالی دی چې له کبله یې په ټولنو کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. د دسمبر شلم یعنی نن له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
که څه هم د دسمبر شلمه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف لمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون، یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د زغم، پیوستون او صبر نړیواله ورځ تاسو ټول ته مبارکي. یعنې که موږ وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دغه ذهنونه چې دي دا داسې شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو. غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چې اته اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نوموړې وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بېلګه کیدای شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسېدلي، په ټول په حوصلې، په زغم او په غم سر ته رسولي دي. او بعضې خلک بیا حوصلې سي، لکه زموږ د وطن خلک اخر حوصله یې سر ته رسېږي، یا به واره کېږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې حوصله ښه شاید څوک وکړي اولاد ته، کورنۍ چیدونکو ته، هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ، د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوۍ په فضا کې سوله ییز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل دا د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لړلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې له کبله یې په ټولنه کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونه تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل اومني جنون شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښي ده. خو له ستونزو سره سره یوه سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
نن سبا ټکنالوژي او په ځانګړې توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند د ټولو برخو یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې، خو ډېر استعمال یې ستونزې هم لري. راپور لرو.
خلک او یو شمېر ځوانان وایي ډېری ځوانان د ځیرک موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډېر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خفګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې ځیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه یې ډډه وسي، څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم، د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. ټلیفون خو ډېر زیانونه لري، د مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول زیان یې دا دی چې د انسان دماغ اوربندي، هر وخت دماغ خرابوي، د سترګو جدي او کمزوري ښيي.
د انسان دماغ ور خراب وي، راتلونکی ور خراب وي. اکثره وخت چې دی وویني دماغ یې بند په شي سر نه خلاصېږي، د شپې تر یوې او تر دوو پورې ورته ویښ وروره ماپښین په دوو پورې واره کښېني.
نوم یې شریفلاه دی، د روزګان ولایت مرکز سنټوی اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر بېکاره شی دی، که موږ تاسو وایو ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد هم ډېر کمزوري کېدی. ولې کېدای سي ګرده ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې ده ډېر ظالم شی ده او دی د سترګو جد کمزوري کوي، بلکې کوچنیان او د کوچنیان سره چې هغه ټلیفون ورسره یې یو څوک په کور کې ټلیفون هغه کاږي، کوچنیان ورته ګوري، ډېر چمونه دندې زده کوي. کېدای چې دی کار دندې زده کړي چې هغه دې ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې موږ ته لیدلي دي رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شان پکښې کې دي او دا ډېر تاوان. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته چاره نه دندې لرو کوو یې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کوچنیانو د مخه موږ ته ټلیفون وکړو کار باید، او بل د استفاده دندې وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو بلکې ښه استفاده دندې وکړو.
نوم یې ولي الله حکیار دی او د مرکز تر کوټه سره ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون چې ډېر زیات تاوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابېږي، د سترګو جج کمېږي او پاینده کې دی نشي کولی چې د خپل دماغ څخه سمه استفاده وکړي. هر شی بیریږي او په دماغ کې نه پاتېږي.
د ځیرک موبایل خو چې دی دا خو واقعاً ډېره کارونه نه ده شه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه ډېره کارونه لري. خو ډېر تاوانونه درلودلی شي، مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده. اول د سترګې مثال انسان ډېر ګوري، هغه سترګې وچېږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي. دا رڼا چې د مستقیما سترګو ته ډېر تاوان کوي، خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډۍ دی. مثال زموږ خلک چې د خوب په وخت کې کاروي، د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي. د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولی یا رڼا مرتیازه کړي، یا اوتومات عینکې نه لري چې هغه بیا یو څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کېږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کېږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کېږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کېږي، چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کېږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي، څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام شوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې د ډېر استفاده ځینې کوي، چې په هغه کې دوی تر ډېره ناوخته پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري، او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاتې ده او ګیم پکې یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره یا د تصویرو د ساتلو دپاره. نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي، چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډېره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده او داسې د ګیم موضوع ده. تر ډېره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروف وي. زیانونه خو خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، تر ګټې زیان بیخي زیات دي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یا ترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري، چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژۍ له دې پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي، بلخوا د ناسمه اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپلو زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي.